درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي: طالبان وایي د غلام محمد سغزی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوی، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریه بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي.
د کونړ د شلتن اوسیدونکي وایي له درو ورځو راهیسې پاکستان پرې توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کیږي.
د یخ دیل ډیری دو سره د یو بی ځای شوی کورنۍ یو ماشومه مړه شوې ده.
فرش نو لرګي او زغال نو خوراکي توکي نو زموږ خیمه هم راڅسې ده.
په کندوز کې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړي.
تجارت دلته په سرازي د دغه ځخنی وړي دغه یو غټ لیمو په تقریبا اتمنه لاسمنه دولسمنه هم کوي.
خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
رپورټونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو یو مشر د بی پیلوټ الوتکې له برید ورو وتلی. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ ور وسپاري، او روسیا وایي که چیرته د هوا شرایط برابر و سبا به افغانستان ته د بشري مرستو وجو په واسطه. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي. بلخوا رپورټونه وایي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې دا بی پیلوټ الوتکې له یو برید روغ وتلې. په رپورټ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له خولې ویل شوی چې د برید هدف د دې تحریک یو مشر مولوی فقیرامه محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نو موجود. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام لکلي څخه پاکستانی طالبان د خپل اړې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امزکنې برید او لمزکې څخه مزکې ته د توغول شوي توغندي په وسیله شوی دی. د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یوولس کالونو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، په وروستیو کې له دې سیمې کډه شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي ګمان یې کوو چې د طالبانو په واکمنېدو سره به بریدونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. سهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولې، نن یې ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د وصولو لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د وصولو او انصاف خلاف ده.
دا طالبان حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولي ویلي نصیر احمد فایق بل دی ورسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشرکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی فایق چې مخکې لدی په دې ماموریت کې د مستشار په توګه دنده و، لدی ورسته به د شارزدافیر په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری کوي. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې دوه اونۍ مخکې په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت په اړه پریکړه وځنډوله چې ورسره د پوخانی حکومت د استازولۍ د کار دوام ته لاره هواره شوه. روسیه وایي که چیرته د هوا شرایط برابر و نو سبا ته به افغانستان ته د بشري مرستو یو جو په واسطه وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن دا خبر تایید کړ او د ترتاس خبري اژانس ته ویل چې په دغه الوتکه کې به چې کابل تمرستې رسوي له کابل نه روسی وګړي روسیه ته انتقال شي. روسیې تقریبا ولس ورځې وړاندې هم درې الوتکې چې په شاوخوا شپږ دېرش تنه کومکي موادو باروي افغانستان ته استولې وي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د کیف او مسکو ترمنځ تاوتریخوالی او ترنګلتیا زیاته شوې ده، د اوکراین په ختیس کې له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین د دفاع وزارت نن وویل چې دا سرتیری هغه مهال ووژل شو کله چې تیره شپه بلتون غوښتونکو د هوانونو لاسي بمونو او وسلو سره د اوکراین د اردو پر پوستو بریدونه وکړل. او په جاپان کې وی ورلګیدنې لږ تر لږه وویشت کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کی نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان یې ټول ناروغان وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي مړه شوي او خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کلي کې تیر ماشام د درون برید شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولي او هره ورځ له سلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډي
خلق وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیر شپه د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی وخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزه ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي، چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو تر څنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور وروسته په کونړ کې دا لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی و او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان وای په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری و وسی او لانجه دی نه غوښتوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نوماند سهیل شاهین آزادي رادیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اسحاقزي پر ځای د افغانستان دایمي استازی تاکل شوه دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقعي تعارفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه توقعي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسنی حکومت څخه استازولي کوي د اصول او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپل بی طرفي ثابت کړي او دغه چوکۍ د اصول لمخې د اسلامي امارات د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستې او رسمي چارې مخته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی وو دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعاله شکریه بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همدارد چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایطو کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خود طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د کابل په پروان مینه کې نن یو چاودنه شوی او ظاهرا د دې حمله هدف یو دینی عالم و. د ازادي راډیو خبریال هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. تاسو تر کله وایم مهرباني وکړئ د پیښې نور جزئیات څه دي؟
کابل کې چاودنې د یو دینی عالم په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن مازیګر ناوخته د کابل ښار د څلورم امنیتي او زیاړون د دریمو پروان په سیمه کې رامنځته شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې چاودنه د یو دینی عالم عبدالسلام عابد په موټر کې د یو یخودل شوی ماین په پایله کې شوی چې نوموړی هم پکې ټپي دی. د کورنۍ غړو یې رسنیو ته ویلي دي چې د نوموړي روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دغه دینی عالم د جمعیت اصلاح د رهبرۍ د پلاوي غړی هم دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم دغه چاودنه تایید کړې ده، خو ویلي دي چې مولوی عابد ته په دغه پیښه کې کوم زیان نه دی رسیدلی. مولوی عبدالسلام عابد د مخه د کابل ښار د عبدالرحمن د جامع جومات خطیب و چې د هغه خپلوانو په وینا تازه له دې مقامه لرې شوی دی. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. په عین حال کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زاخلوال ویلی دی چې عابد د افغانستان د نجات حرکت په نوم د سیاسي جریان چې د پخپلې مشر دی مرستیالو. ښاغلی زاخلوال طالبانو غوښتي دي چې د شخصیتونو امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل خیرخانه کوتل ته سیرمه د کورونه یو بي ځای شو یو په یو کمپ کې ورمشپای و 15 میاشتنی ماشومه د سړی هوا او سینه بغل لامل مړ شوې ده. کورونه ویل کندوز کابل ته کډه شوی وو او احتمال شته چې د سړی هوا له عملی بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ته په یو لیک له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د اولاد غم ترې د خبرو توانی اخیستی. سمرالدین د 15 میاشتنی حسنات پلار دی. هغه چې وړ مشپ په کابل کې د کورنۍ او بي ځای شویو په یو کم کې د واوري وریدنی او سخت یخنۍ لامل مړ شو. سمرالدین یو بل زوی هم لري. وای کچيري وضعیت داسې روان وي د ماشومې هم چې سینه بغل دی خای د سړی حواله کبل مړ شي.
یخ شو، فرش نو، لرګي او زغال نو، خوراکي توکي نو، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا خی یوازې سمرالدین نوي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې د غلطه سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډېریدو دي. بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلی او خلک په اقتصادي برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي افغانانو په 13 شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړي، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط لګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس د غړو د بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دي هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې د شتمنۍ دي د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان خونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس د غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس د غړو دا شان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکیچ د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتی وای التیا ده چې طالبان د یو مسول حکومت په توګه اوسنۍ وضعیت کنټرول کړي.
ضروری ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخاله بشري مخونه بیل کې او بشري لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کومک ته راوډانګي او په زمند دي کې د طالبانو د حکومت د یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځنې خواسته د دنیا ومني راکړه ورکړه وکړي چې د څو د غوپ نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغه مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وسله کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزادې شي.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنیو سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته $400 ورکړل شوي دي. دا مرستې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ له لوري ویستا مؤسسې ته ورکړل شوي چې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو وویشي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو او بېوزلۍ سره مخامخ دي.
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای 100 کورنیو سره نقدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر متی الله کمالپوري د پنځشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل شوې چې په خوا د جګړو له امله خپل مینو بې ځایه سوي وي او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپل مینو ته راستنې سوي دي.
د هری کورنۍ سره $400 مرسته وشوه. دغه مرسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علی کمیشنری لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ په خوا سروي شوې او چې نن د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان د یک اندړو قرباغ مکور واغز او خواجه عمري ولسوالیو بیا ځای سوي کورنۍ وي. شاغلی متی ولا کمال پوری وای د دې موسسې تر دې په خوا هم له سونو کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خصوصي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د جلغوزو د صادرولو لپاره لاري چاري پیدا کړي. دوی وایي کچېره جلغوزي په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لېشل شي نو خرابېږي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. بلې خواته د خوست چارواکي د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې په ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته پته مدي.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې به هر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاس ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستی سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یوه لار جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو وغوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځم ځنډی دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هره لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لار برابره شوې وه چې د کرایې و لویه برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بوستان چې د زنغوزه په مارکیټ کې په همدی کاروبار بوخته وای.
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیره غریبانو ست مثال مولې پوتو دای مولې خروب شو مول کمیږي او شپاک یو کیلو د کوموي او مطلب دا دی 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وی دا مول یو کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي
چې چاینا ته کوم مول په کوبل د لیارې ته هغه ډیر جګ و بیا میخ ته اوره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لیارې چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کی مادو ده وې د لیارې چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو نیوړنه د لیارې دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک
د زنغوزه د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي یو په ونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند شول چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږ ته امارات لیارې خلوصو کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي
بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی یې ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي خوست والي مولوي محمد نبي عمري وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیک ته لارې جوړې شي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
په ورستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نوي کښتونه او میوې تجربه شوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده په کندوز ولایت کې د کاربنګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده په کندوز ولایت کې هغه شمېر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي په دې اړه راپور لرو
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی
تجارت دلته په سیرازی د دغه لسخنی وړي کندست تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لاس منه دولس منه کوي دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخ ته فصل پرې اته نه منه فصل کې خامخا دا ماري او فصل کې هغه به ته غټواله پرې ده دا چې غټ یې شپ یعنی ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لاس منه کوي
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی
څومره ونې لرې ته
څلوېښت ونې
د کال څومره حاصل تر ناخلې
د کال هره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلت یې خرڅوم هو یو لس کاله کېږي
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپل تجربو نه استفاده کوو کچیرته مون سره زراعت او مون حمایتو کې کېده چې مونږ د باغون توسط ورک نورم ډیر شي مونږه وای نورم ډیر شي تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه کړی سکل حاصلات خو ماشاءالله نظر د نور کلو حاصلات خو
کاروان ګروای د لیمو یو ون لا تمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی و کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیارچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو